обожишь. د خبرونه کې باور چې د امریکا د پاوز لوی درسې زوی وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې خبر ولر د جګړې د پاتره سیدو امکانات زیات شوی پر دې او د افغانستان په اړه پر زی نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو پایل کړی څو مهم خبرونه سره لیکونه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي د پاکستان ستره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مورید دندې د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي په عراق کې مظاهره چنو پرون د هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچو د خبرونو تفصیل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي چاودنه پرون ماښام 15 بجې شوي د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادی په اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې یو نارینه او شپږ کمومرنجونې او دوه هلکان شامل دي او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان په یو موټر کې د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته روان ول هغه ویل ماین وسلوالو طالبانو یې وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل د بېګناه ښځو او ماشومانو په وژل کېدو خوابده دی او په کلکه غندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په دې هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي جمهوریتونو په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له کبله مکررن اندېښنه څرګنده کړې دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار کې داعش ختم اعلان کړ وی ویل داعش په دې ولایت کې ځپل شوی په ننګرهار کې چارواکو تیرونه ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسلوال او د کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوی دی د کندهار په هوایي لوا کې 15 پلوټانې نښوي شتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول د کندهار د والي له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دې پلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی په هغوی کې اته پلوټانې 15 نښوي شتونکي او دوه ښځینه ښوونکي دي د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د تیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکړي په لومړۍ تیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه تر دې دمه ویست انډیز لاس برې ښکاري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انن کې 100 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 68 منډې وکړي او دوه لوبغاړي وسوځېدل تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستان د 50 اوورونو مسابقې ګټلي خو افغانستان په 20 سیالیو کې بریالی شوی دا ټیسټ میچ د سیالیو د لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده د پاکستان سره محکمه بنند د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید په اړه بیا د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي د پاکستان سره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده کچېرې د پاکستان سره محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مدیر تمدید حکم وکړ هغه کولی شي پر خپلې دندې ته درې کاله نور هم دوام ورکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې د جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید موافقه کړې وه د پاکستان سره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. نوموړی چې د 2014 میلادي کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی رسیس په توګه ټاکل شوی روانه 3 دورې سبا پای ته رسیږي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چارواکو تر دې پیښې لږ وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکارۍ له امله مظاهرې کېږي. د راپورونو له مخې مظاهرچیان غواړي د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهرچیان د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واک لرې شي. د تهران سیاسي پلاوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهرچیان هم وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه مو غوښتل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسیدو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د 2 مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څیړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څیړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې د معارف وزارت حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو کس هم باید په ګډون وي.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زښته ډېر ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په عمدي ډول په هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره یې کوي پرده غوړولې ده. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په 2 نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې په خبرو کې پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکل شوی دغه څرګندونې کابل ته په لاره رویټرز خبري آژانس ته کړې دي. مارک میلی ویلي د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي خو ورته بیا هم زیات کار پکار دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپورټ کوي.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي زه په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار پاته دی. د دې میاشتې په پیل کې وسلوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر 3 کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې. خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع غني لخند سره مخامخ دي. په افغانستان کې لالانجو ډک سیاسي چاپریال د جمهوریت ریاست پیچلې انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شند شوې ده. امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیوټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواو خوشبيني څرګنده کړې و چې موافقه ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رويټرز خبري اژانس ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکره بیا ژوندې کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رويټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبرې کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکره پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلي ویلي چې خبري روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدل شي او لدی سره هم د تروریزم پر ضد مبارزه ماموریت جاری ساتل شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لاندې شوې او 8600 تنه ته د پوجانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
شې ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او ریډ پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صفا وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د سهار 8:12 دقیقې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښو هغه راپور چې دوی برابر کړی دی باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې په خونځو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په یو څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه. دغه څېړنیز راپور د لومړي ځل لپاره ګارډین ورځپاڼې خپور کړی و. دواړه مدني فعالان څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په توقیف کې ول او پرون خوش شول. د راپورونو له مخې هغوی اوس یو امن ځای ته لېږدول شوي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په شمیر شونځو کې لز د کونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورت وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوړه غني چې نور ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوالۍ ته، ولې په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوالۍ نه بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وسی، د معرفت وزارت هم شو ګډون ولري او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید په ګډون ولري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوه غړو له خوشی کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیرې پنځشنبې په ورځ په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره پلار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خبرېدو وروسته یې ژوند لګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی او ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خبره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په شمیر شونځو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیمانی څرګنده کړې و. هغه ویلي و چې رپورت یې ناقص او لتیروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافي نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون شدید خبرګون سرګند کړه او د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځمبه پر ورځ پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبرې شوی ویډیو محتوا د پخوانی شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلن پر نور اقدامات کیدلای شي کنه. د همدې څرګنده چې پراتلون کې وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلن د مخنیوي لپاره څه کیږي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د یوې ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگټن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داس فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سوء استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې د غراز په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې هم دوام لري. په دې خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تیرو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. پرون په دې خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې ولمنځل شو چې پکې لسګونو زینجونو او میرمنو ګډون کړی و. د ازادي راډیو سیمیز خبریال نجیب الله آلو خیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د خزو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی آزادۍ راډیو ته وویل
په سکلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوه ده. ځینې قضیې چې ډېرې هاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي او هغه قضایا چې ډېرې هاتې دي هغه عدلي او سارانوالی او محاکمه ته راځي شوې.
مدنی فعال نادیا باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیخلرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخت ډیر ده. چې اوس هم په راغلي خويندو کې موږ دوه خويندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړای ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډیر والی راغلی دی.
زه په هفته کې نه دوه درې ورځې اوس سره ولای او کازاته سم د مبس کې خیان دي دغه پښتنې ته ورسم دا تاوتریخوالی به خېر ډیر شوی دا. نو دغه تاوتریخوالی د پوره باید دولت کوټلې ګمونه وخلي. دولت د خزو تاوتریخوالی د خزو دوسیه چوي په کلونو کلونو پراتاوي په محکمو کې په سرانوالایو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د خزو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو خزو پر ځان بسیا شي او له دې قبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، وطن کې د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدی کې ورکول کېږي. ان شاء الله زه پر ډاکمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته سره د موږ پر خپلې تجارت صاحب کې هغه له اقتصادي پلوه هم هغه کو باندې
بلوري ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبر کړي راپورټ کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
د غرض وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې د ماشومان او ښځو د ځورونې پر موضوع مو خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونې یوې موضوع ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورسپنې د لوګر ولایت مدني فعال محمد موسی محمودی چې له خپل همکار احسان الله حمیدی سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې پامړولی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودي او حمیدي د تېرې سیشن بې پورز نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودي په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی دی لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا شوې ده. د محمودی لنیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه ویډیوي اعتراف د پخواني شوروي اتحاد چلن ته ورته وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچبازي غیر قانوني دی خو شتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچبازي عاملان د مجازات چې خو پر ظاهر دي په دې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیز د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د ام ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ام ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې شپېته هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنګیالو تک ورکول له 2011 کال راهیسې پیل شوي دي. بلی امریکایی انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د هوایی ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایی جګړه به په افغانستان کې هیڅ کله هم پای ته ونه رسیږي. ورسپانې لیکي د امریکا د متحدو ایالاتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایی ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایی قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورسپانې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایی ځواکونو د خپل هواد هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کم ونډه لرله ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالاتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړه چې د خپل هواد هوایی حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورسپانې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورسپانه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او دروش تحقیق ان کې دون کړي. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده. خو څه چې د خلکو پام ډیر اړولی هغه دی د ښار د تشنابونو هغه په څو کمو تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کېږي. یو شمېر ټولنپوهان د دغو لیکنو محتوا بې لاریتوب او عقدې ګڼي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
توبه وباسئ له دې بېدینۍ نه. موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یوه تشناب پر دیوالونو لیدل کېږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کېږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کېږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف، د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېرې شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کېږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بېخبري ګڼي. د کابل خار دوه وسیدونکو محمد شفی او اختر محمد سلطانی آزادی رادیو ته وویل
سال کار بعد از که نمی فهم مردم چرا یاد نمی گیره نمی گیره می فرنگ شر نیچی
دیر ناوڑا کار دی نه په هیګم چیزی نه خلق ولی له خاری فرهنگ سره نه بلدیږي تشناب د ضرورت در فکولو زائد دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بیسوادۍ نښه ده
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو د غولیکنو د تشنابونو کارکونکي هم استومانه کړي دي د ښاري تشنابونو یو کارکونکي فواد وای په ونی کې سوزلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنه پاکوي خو خلک بیا لیکي
اگر ما ور رنگ سفید میزنیم صاحب با توش سیاه نوشتن میکنیم اگر توش سور
سپین رنگ رو په تور توش لیکي کتور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي مو په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته زو
ټولن پوهان دغه کړنې بیلاریتوب رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي د ټولن پوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په خاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د خاري ژوند له فرهنګ لري عمل دی
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهنې او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی رواني ناروغي ده د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي د لیکلو ځایونه معلوم دي
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د زینو خلکو او زینو کابل خاریانو دغه عمل په خار کې د وسیدو له فرهنګ نه بی خبری ده بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې نه دېرش ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي
او اوس هم په ایران کې د اعتراضونو د ځپنې موضوع راخلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې مخته وړي پرده غوړولې جزئیات یې فرشته جلال زیبروي
هیومن رایټس واچ پر پورت کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمېر اعلان کړي هیومن رایټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوې تیری او زور زیاتی په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي د بشری حقوقو د سارین د نړیوال سازمان د منځنی ختیځ د برخې مرستیال مشال پیج ویلی چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقف شوو وګړو ته د مرګ واښونه کړی دي هیومن رایټس واچ ویلی چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15مې په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند ځکه د ایران رژیم څو ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خبر کړی د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا اسرائیل د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شاول د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې ویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سپر بنا پیل شوی ول ډېری پیسې لګېدلې وې خامنئي ویل خلکو یو ژوره پراخه او خطرناکه د سیسه پلان کړی و امریکا ډېری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ د ایران دولتي خبري اژانس ارنا پر نوېل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پر نوېل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوې کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوی وو د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شوو ویډیوګانو کې وزیر دل سوي چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي پر پورت کې هم داراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ورکړ سوي چې خپل عزیزانو مړی ترلاسه کړي
ستاسو لا پیغامونو
مشکل دوم خان کوچه کندهار خبره کوم دا په کندهار کې دا کوچان خلک پراته ډیر در بدر دي ډیر زهیر پتن ګومزه کوي د خلکو ملکیتو کې پراته دي د خلکو کور ودان کې پریشي دي خو بیا دا سپیش دي د خلکو خپل لري لا بل کوم پکې حواله تر وستي ر یاري انګور چې اس کوم خواته بار سو چیر بار سو نو وسایل نه شي لري موږ دا مسولین ته د نیو بچا سره چې کینی موږ داهله کوي چې دا کوچان خو یو غمه وخوري د علا په روی سره علا پاک په دنیا کې وزن ورکې دا خو افغانستان خلک دې در په دره دي او کومې غمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې د دولتي مځکې وي هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته کړې وي د کارخانه جوړوم او پاتې نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خرچ شته دیوالۍ پر ولې دي نو د غریبانو خلکو چاره نشته نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري در په دره دي هېڅ شی نه لري نو مالدارۍ هم خلاص ولې نو د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي ولاړ شي څه غوښته وو چې نو بیا دې څوک نو وبسنه شي نه هدا د ټاټوګي شي نو موږ نه یو حکومت ته داهله کوو چې دا کوچانو یو غور وخوري چې څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې دا کوچانو یو غمه وخوري. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د اوس تاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي یو موږ هم هر مرو د تخبرو په افغانستان کې اتنی می بجی دی. البته یو دقه هم پریوختي یو ځل بیا په موکړی دي د ساده مهم خبرونو سر لیکونو ده. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې خزو او ماشومان په ګډون 15 تنه وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. 14 پرون مازدیګر مهال شوی ده. د کندوز والی ویان اسمت الله مرادی ویل دا کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه په یو موټر کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته تلل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼه یا انن کې یو سلوات یا منډې په داسې حال کې جوړې کړي چې ټول لوبغاړي سوځېدلي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ هم په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 8 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. که چیرې د پاکستان سره محکمه د عمران خان د دې پریکړې ملاتړ ونه کړي د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا درې کلنه روانه دوره سبا هم پای ته رسیږي او نوموړی باید تقاوت وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهره چانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. ازادي رادیو او ری د خبرونو تفصیل کې غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او مخکې نه چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ستاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې مو راستولې د مهم موضوعاتو په اړه چې د ازادۍ راډیو له لارې مو نن په اړه راپورونه واورېدل. د سولې او دغه راز د سولې په اړه البته جعفری لیکلی که ده انتخاباتو نتیجه اعلان شي د سولې خبرې به هم ورسره پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی خدای وکړي دی چې بیا د طالبانو او امریکا خبرې پیل شي او د افغانستان دغه 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. عبدالباري له شکین څخه لیکلي که حامد کرزی د ولس خواخوږی وي نو باید له سیاسي مخالفته لاس واخلي. عبدالغاز عبدالعزیز وبخي غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي چې کوم شهیدان چې په امام صاحب ولسوالۍ کې شهیدان شوی خدای جل شانه دې دوی شهادت قبول کړي. پرون په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه د ماین په 14 کې وژل شول. فضل کریم درویش هم له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي باید افغان سیاسون د افغانانو حقونه په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راهستوي، پیغامونه موږ هم هرومرو لولو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې، د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې چې څو شېبې وروسته به واورئ، په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ځورونو موضوع څېړل شوې ده.
اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورول خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه وو، که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې، په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکل هم ازاد ته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي، د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان، خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال وځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغومره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوې په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوې د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کړي او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټولوي، بازار وي یا تناوی، خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دای داسې د فردی کوشش کوي چې باید فردی خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. چېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، کوم غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بېلګه وي او عوامل هغه دی. بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي، که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، د ځان ته کشي چې یاره نه، چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دي، د په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجه نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا ونه چې موږ افغانستان کې تک تنازون کو په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوص ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دغه په هر عقیده ور باندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبر وسیګو او خپل ځوان خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دا یو بل دی تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو دغه مضمون حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې کو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د منع تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالمې جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لاری او چاری دیدی موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کابل په هانتون تاریخ چیرې رسیدي
اولین پنځه پتاسي سره د ته په هانځي او چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک واج او تابع دي ترکی وه هغه یا په وخت کې
یاد په هانتون څومره اس کې جوړې لیدلې
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پانتون متاسفانه د جنگ او ډګارو یعنی موږ تعمیرات د موږ علمي امکانات متاسفانه سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي
په خو وختونو کې د کابل پانتون ماحول څډول وو
هغه ماحول د نننی ماحول سره مقایسه نشم کولای
نن ام د موضوع چیرو په فایل کې د کابل پانتون لرغونتوب ته تمکیګو او د بدلون په اړه هم معلومات ترته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی قدر من اوریدونکو د کابل پانتون د لوړو زده کړو د لومړنی مرکز پتوګه په 1911 هجری شمسی کال د محمد نادر شاه په وخت کې په کار پیل وکړ. په پیل کې اواز د تپانځای وو، رئیس ترک وو. بیا د ظاهر شاه په دوران کې دا چې د خلکو علاقه لزده کړې سره زیاته وه، نور پوهنځي هم رامنځته شول. په هماغه لومړیو کې به زده کوونکي د کانکور د ازموینې له لارې جذبېدل او بیا به یې له خپلې خواښې سره برابرې لوړې زده کړې کولې. د کابل پوهنتون د لرغونتوب پاک لمودیات پوهنتون د رئیس د دفتر له عامر محمد فواد فیضي څخه پوښتلی دي.
اولین پنځه پتاسي سره د ته پوهنځي کوه چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک وه چې یو تابع د ترکی وه. د دغه نه وروسته بیا کابل پوهنتون هم تصامیم سره او لزوم دید سره ایجاد شوی ده چې په هغه وخت کې بیا هم ډاکټر صاحب عبدالمجید خان د کابل پوهنتون رئیس وه او په اولین پوهنځي د مونږ په حقوق او علوم سیاسي پوهنځي وو چې تقریبا مونږ هته کسه محصلین په هغه وخت کې درلود چې د کانکور د سپورې کول نه وروسته بیا دوی لار پیدا کړی ده چې کابل پوهنتون ته شامل شوی دي د حقوق او علوم سیاسي په پوهنځي کې. په دې خن وروسته هم داسې ضرورت په اساس سره ادبیات او علوم بشري تاسیس شوی ده چې هغه هم تقریبا د لس کسه محصلین جذب کړی ده چې د کانکور د سپورې کول نه وروسته بیا دوی هم راغلي. همداسې پر لپسې د مونږ یوشت فاکولټو ته رسیږي او تقریبا شپږ نوي ډیپارټمنټونه په دې کابل پوهنتون کې فعلا موجود دي. محصلین هم تقریبا د 30,000 زیاتر محصلین جذب شوی دي. مونږ 890 تنه استاد لرو فعلا. نږدې وختو کې چې وزارت تحصیل تعلیم په همکاري سره مونږ ته تقریبا 20 برنامه دي ماستری فعلا لرو په کابل پوهنتون کې. په ادبیاتو کې مونږ لرو، په علوم اجتماعي کې هم مثال په نور پنځو کې هم تقریبا 20 برنامه فعلا لرو. د ډاکټر دوه برنامه لرو چې هغه د ژبې د ادبیاتو په پنځي کې دي.
د کابل پوهنتون د ښار په ښکلي سیمه کې جوړ دی. لویا ساحه، شین محول، پاکه هوا، د مرغانو خوږې نغمې غڅې دي چې هر وګړی د لیدلو او اوریدلو شوق په ذهن کې لري. د کابل پوهنتون د فزیک د پوهنځي رئیس پوهان زلمی احمد زئی وایي چې یاد پوهنتون کې د ضرورت اکثره شیان شته.
ساحه 1500 جرابه ده. په دې پوهنتون کې ډیر زیات تعمیرونه وجود لري، دوه مجهز لیلی وجود لري، یو مجهز جمنازیم لري، سپورتي میدانونه لري، یو مجهز کتابخانه لري، او د تحقیقات مرکز لري، نشرات لري، مطبعه لري. اوس فعلا د ریاضت پنځه د پر یو نوی تعمیر جوړیږي چې تقریبا 90% کار خلاص شوی ده. د چین د دوست هیواد لخوانه یو بل تعمیر جوړیږي چې هغه به سل خونې ولري، او د چین هیواد یو بل ادو تیرا مکته جوړیږي چې د 1500 نفرو ظرفیت به ولري.
په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د هیواد نورو برخو ته زیان واوښت، کابل پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. د کابل پوهنتون سیمه د مرمیو، راکټونو، مړیو او ټپیانو میدان وو. پوهاند احمد زئی وایي چې د سترګو وړاندې یو استاد په اکاډمیک ساحه کې ووژل شو.
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو. د موږ فزیکي امکانات، د موږ علمي امکانات، کتابخانې سپېغه وخت کې متاسفانه سوځل شوی دي یا چور چپول شوی دي. د موږ د ډیپارټمنټ یو استاد په دیارلس یو یا کال د پوهنتون په صحن کې مثلا پر راغلل او د موږ د سترګ په مخ کې دا استاد شهید کړ. کله چې د جنگ صحنه وه دلته ډېر خلک شهیدان شوي دي. تقریبا 3-4 کله د پوهنتون کاملا د جنگ ډګر وو. داسې هجرتونه د کابل پوهنتون تیر کړي دي چې کله به په جومات کې وو، کله به په یو دسه کې وو، کله به په د افغانستان بانک کې وو. دا د جنګونو وختونه وو.
له 1903 کال وروسته د کابل پوهنتون بیرته په یوه اکاډمیک ساحه بدل شو. مسؤول کسان هڅه کوي چې یاد پوهنتون په نړۍ کې له پرمختللو پوهنتونونو سره سیال کړي. د وترنری د پوهنځي رئیس پوهنمال ډاکټر سید شیرشاه سادات وایي چې د کابل پوهنتون ډیر شمیر کدرونه لري.
اوس موږ سره یو تلاش کوو چې منطقوي پوساته د اعتبار دی واخلو او د چ په خیر خلاص بیا زو انټرنیشنل یا د بین المللي اعتبار دی پلور روان کیږو. فلحال موږ ډیر ښه استادان لرو او دغه استادان د دکتورا په کچه، ماستری په کچه او د لسانس په کچه په دغه پوهنتون کې سته. موږ استادان ډیر مقالې په ملي او بین المللي سطح لري. د بودیجې په اساس کې هغه کو د تحصیلات عالی بودیجه 1.15 یا 1.6% د تحصیلات عالی لپاره. فلحال موږ تقریبا 16 درس دولتي پوهنتونونه لرو او 101 درس خصوصي پوهنتونونه لرو. د بین المللي په هغه باندې اکاډمي ډېر ښه خپل استانداردونه لري چې دا استانداردونه باید مراعات سي، ولې متاسفانه دا پیسې غواړي، بودیجې غواړي چې هغه لیول ته موږ ورسیږو. کنه سربیره پر دې هم پوهنتون کابل سعی او تلاش کوي چې هغه لیول ته ورسیږي. موږ ښه تفاهمیتونه لرو، ښه تفاهمنامې لرو چې دغه سویه موږ جیک کړو.
زمانوم ادمامت تخلص می بغرات د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسپالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استادم. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او هر میشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر میشه د پر او مقصد دغه پروګرام می مو ډیر زیات کوکی.
کابل پوهنتون لوی کتابتون لري خو له باده مرغه یو شمیر پخوانی کتابونه ورک شوي دي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علومو استاد پوهان عصمت الله عثماني وایي چې د په نړۍ کې ډیر ملکونه لیدلي خو د کابل پوهنتون په څیر یې ډیر لږ پوهنتونونه لیدلي دي.
د کابل پوهنتون ډیره مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه یې درلود چې په انتقه کې داسې کتابخانه نه وه. هغه ترتیب او تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب په سطح باندې وو. وخت داود خان زهیر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت کې دلته کتابخانه کې لیدلی و، ما بریټش لایبرري د انګلستان کې هماغه سیستم دا اوسم و، موږ هغه وخت کې درلوده.
خوږې خاطرې څه دي؟ ځکه زون کې خو دا دواړه سته.
خوږې خاطرې خو زموږ هره لحظه همدغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولتې د ټولنې ته چې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي، زموږ لپاره یو موافقت ده. لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هندو او په خارج هیوادو کې د دکترا او د ماستری په سطح باندې دوی خپل تحصیلات کوي. چې دا یو لوی لاسته راوړنه د کابل پوهنتون کې ده.
که د کابل پوهنتون دغه لومړنیو دورو د استادانو نمونه راته واخلئ.
بالکل، هغه به درته وایم. قوي استادان سه زیات و فاروق اعتمادي و ارغندوال صاحب و ولی محمد رحیمی و علی اظهر خان و محمد علی خان و فرزن حسن یار صاحب قوی ترین استاد او رئیس د پوهنتون د کابل سه ډاکټر صاحب حساس و میرحسین شاه خان و همداسې نور مختلف فاکولتو کې ډیر قوي استادان و. ډاکټر صاحب غفار کاکړ و د ریاضي ډیر قوي استاد کابل پوهنتون و بلبل شاه خان و او ولی محمد رحیمی یو پوهان دوست زما استادم ده.
د کابل پوهنتون د کابل په یوه ډیره مهمه او ښکلې سیمه کې موقعیت لري. تاسو په اکله څه راته وایئ؟ د ازادې هوا په اکله، د لوړو ونو په اکله، د شین ماحول په اکله د تاسو نظر څه ده؟ تاسو په تدریس څومره مثبت تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې د پوهنتون لپاره همدغسې یو فضا باید وي چې لکه چې ده له اویا نه زیات ملکونو ته ما سفر کړی. زه فکر کوم چې داسې یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډیرو ځایونو کې نه لرو. پوهنتونونه په یو تعمیر کې دي سته ولا ډیر کم. بناان خپله دغه آزاد فضا، آرام فضا، شنه فضا، محیط سالم ده د استادانو د محصلینو د ښه تدریس او د ښه فکر کولو او د ښه مسؤلیت لپاره ډیر مفید او مؤثر ده.
د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دوی په وخت کې د کابل پوهنتون د نجونو لپاره په زړه پورې ماحول درلوده.
هغه ماحول د نننی ماحول سره مقایسه نشم کولی. ډیر آرامه فضا و هر چا به دا تصور کوو چې زه پوهنتون ته ځم صرف د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره، د لوړو زده کړو د تحصیل دپاره. لباس خو اما تقریبا اروپایي لباس و، سرونه به لوسي و ویښتان به ډیر ښایسته جوړول. هیڅ څوک د چا په قصه کې نه و، هیڅ چا ته چا کتل هم نه.
د کابل په پوهنتون کې د سید جمال الدین افغان قبر غزای دی چې اکثره محصلین ورځي او هلته څوک درس وایي او ځینې هم په خپلو کې کیسې کوي. موږ هم ورغلو، له دوو تنو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم رحلا ده، د کمپیوټر ساينس د فرانسې محصله ما. نو زه چې راځم د سید جمال الدین قبر ترڅنګ، نو ما ته یو د آرامښت احساس کوي، ځکه دا یو شخصیت چې د افغانستان ته خدمت کړی او افغانستان باید د دې خدمتونه په خپل زړه کې یاسه.
bale د کابل پوهنتون کې خو ډېر زیات نورې سیمې دي. هر وخت راځي د سید جمال الدین قبر سره درس وایي که نور خواو کې کینی؟
نه، زیاتره وخت هم دلته راځو. د قبر ترڅنګ ته یو الهام راکوي، یو آرامښت راکوي.
ډېر مننه. اوس پر اوس د بل ورور ته اول خپل نوم راته وایه.
فلاده د کمپیوټر ساينس پنځه محصله.
تاسو دواړه ام سنفیان یاست؟
او بالکل ام سنفیان.
تاسو د کابل پوهنتون د ماحول پاک لر توای دغه لوړې ونې اوس خو منایم د دې دود ازیړې پانی د دې پاک ل نور معلومات تاسو راکړي.
آرامش ک په نظر کې ونې سو هر مشکل سی ولر په دې آرام محیط کې خپل مشکل په درسو کې حل کې او خه مطالعه کې په دې محیط کې.
د کابل پوهنتون د چراسي دلته په دغه انګړ به ورته وینو. دلته په انګړ کې نه خ درس د کولای سي او په کور کې چې وسی.
نه دلته یو څه خیو او هغه کوم مسولیتونه چې مثلا په کور کې کار لغونه موږ راحت یو دلته
بس خو بنې چې کور له مسولیتونه راځي د کابل پانتون انګلته
نه دا خو پانتون دنو هغه کوم تحصیلي مسولیت چې اوس موږ طرف غاړه دنو باید تر سره کړو په خښان
کدر ته وایي چې تاسو د کابل پانتون کې هغه ډیر زیات خوښیږي هغه څه دي
یو خدای خپل محیط چې ډیر خو محیط د مطالعه لپاره بل د ماسلینو مابین کې هغه کوم روابط چې دي د دې ترمنځ هغه اړیکې چې دي ډیر ښې دي او یو بل سره برخورد
له تاسو دواړو څخه ډیره مننه کوم یا بوسی
له تاسو هم مننه چې خپل وخت مو اختیار کړل
قدر من دوستانو دا واژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله ممال او ملګری
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio